د نصاب د لنډولو او پر نصاب د بیا نظر تیرولو لپاره به کمیسون جوړ کړي چې ښوونکي او پوهان به پکې موجود وي. جمهور رئیس له هیوادوالو مننه وکړه چې معارف ته یې پاملرنه کړې او د بلخ په څیر باثباته ولایتونو کې د معارف وضعیت ښه دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس بل ریپورت راخلو. د پکتیکا چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه ولایت معارف له اوسنی وضعیت څخه وژغوري. د دوی په وینا د پکتیکا لسګونه زره ماشومان چې زیاته برخه انجونې دي زده کړو ته لاسرسی نه لري. په دې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمی ریپورت را لیکلی دی.
پکتیکا د افغانستان په یو شمېر هغو ولایتونو کې راځي چې معارفي تر نورو کمزوری او ډیر کار ته اړتیا لري. ځایي چارواکو تازه هڅې پیل کړې دي چې د پکتیکا د پوهنې بهیر له اوسني وضعیته وژغوري. د پکتیکا د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد وایي چې د مسلکي ښوونکو ګمارل، د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول او په خپل وخت د تدریسي موادو رسول هغه څه دي چې د پوهنې پرمختیا کې مهم رول لري. محمد نسیم واجد زیاته کړه هڅه یې دا ده چې سږکال لږ تر لږه شاوخوا 20,000 زده کوونکي هم په ښوونځیو کې شامل کړي چې ممکن 8,000 به انجونې واوسي. هغه وایي
پنځور سوالې کې موږ د شپږو ښوونځیو د بنسټ ډبرم کېښودله. د مسلکي ښوونکو په استخدام کې موږ په ډېرو سوالو کې مسلکي ښوونکي استخدام کوو، چې هلته له غیرو سوالې مثلا ګیان بې ځایه نمایه نومنه ګیان په ډېر لري ساحه کې پراته ده. په ګیان کې موږ یو قسم اجر نه لرو، ډېری استادان یې لسانس دي. بل تقریبا 2,500 نفرو ته موږ سیمینار دایر کړو په میتودیک برخه کې او په مختلفو برخو کې څو او ساغه استادان هغه کې د وایز لومړي ځل لپاره وایز خاطرې وړ ممینه که ګیان ګومل سوالې برمل پخوا ته دې سیمینار ته درسو. نو
که څه هم کاراش میر نشته، خو د پوهنې رئیس واجد وایي چې د اټکل له مخې په دغه ولایت کې لسګونه زره ماشومان د مختلفو دلایلو پر اساس ښوونځیو ته لاسرسی نه لري چې زیاته برخه انجونې جوړوي. د محمد نسیم واجد په وینا د پکتیکا په زیاتره سیمو کې ځینې کلتوري مسایل د نجونو د زده کړو په مخ کې خنډ ګرځېدلې، خو زیاتوي چې په دې اړه یې ځینې پروګرامونه تر کار لاندې دي.
شپونیو کال باید موږ لپاره د اوناسو برخې کې هم ډېر موږ له سرونو ډک کال ولرو. د اوناسو د زده کړې په حساب باندې د یونیسف نړیوالې موسسې په مالي مرسته باندې او د دارالمعلمین عمومي ریاست په د تربیې معنی عمر په همکاري باندې موږ د پکتیکا په مختلفو ولسوالیو کې د ګیټ په نامو پروګرام یا د نجونو هڅونه زده کړې ته، نو دا به له لسم ټولګي نیوکې ته شاملېږي تر څو لسم ټولګي به زده کوي او مصارف یې ټول نړیوال موسسه ورکوي.
تیر کال پکتیکا کې 9 ښوونځي د ځینو دلایلو پر اساس د زده کوونکو پر مخ تړلي وو، خو د مسؤلینو په وینا د ولسي مشرانو په همکارۍ له دې جملې څخه د 13 ښوونځیو په پرانیستلو بریالي شوي دي. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت چې د نوي تعلیمي کال د شروع په اړه یې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په معارف کې د اداري فساد تر څنګ نورې ستونزې هم څېړلې او مثبتو نتایجو ته یې هیله مند دي.
خو قنی کون کے حالت نہ دے قنی کون کے پدے نہ دے اگ وقت بم قنی کون کے حالت تو وایو چ مم پ پکتیکا پ ہر کور کی وکلن معشوم وکلن معشوما دوڑا سن پ سن ورور و خور خوتی تا ولاڑ شی دوڑا پنتون تا بریالی شی دوڑا زمون د ټولنی پ عمارت کی د ټولنی پ جوړولو کی د مم دی ورسنو د درتونو پ درمرانہ کی اوگا پوگا کار ہو.
قومی مشران هم له خلکو غوښتنه لري چې د ښوونیز بهیر د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي او د ستونزو په هواري کې له دولت سره په مرسته کول خپل اسلامي رسالت تر سره کړي.
ته خپل ځکه ورکې خپل به کوټې ورته جوړې او خپل کنکلی به مکتب ته لګې په خپل اڅو کې لکه مخکې د اخر په ورسوالي کې اوس یو به مکتب افتتاح په داوس منی باندې وکړه. د نجونو مکتبونه جوړ کړي او کوشش پې وکړي د ټول ولایت خلکو ته یې د خدای په نامو که یو پلار خپل اولاد ته جواب وایي په ورځ د آخرت او نه په دنیا کې ویلای سي.
پکتیکا اوس مهال په 309 ښوونځیو کې 150,000 زده کوونکي لري چې 10,000 نجونې دي، خو د مسؤلینو په وینا د ولایت نفوس ته په کتو سره باید دا شمېر څو برابره زیات وای. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
محترم اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پیشنهادي روغتیایي لایحه د دغه هیواد په کانګرس کې تصویب نه شوه، وروسته له هغه چې جمهوریت غوښتونکو د دغه لایحې لپاره لازمه رایه ورنه کړه. د کانګرس رئیس پریکړه وکړه چې یاد لایحه له کاري اجنډا څخه وباسي. پام وکړئ، په دې حق له رپورټ ده.
Further consideration of HR 1628 is postponed.
دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره خورا مهمه مسله وه. هغه هڅه وکړه چې هر رایه ترلاسه کړي او خپل لوبړی ستر پالیسی تصویب شي، خو پاتې راغله.
مونږ خورا زیات نږدې شوي، خو کله چې بل لوری یعنی دیموکراتان یوه رایه هم نه درکوي نو دا په رښتیا یوه ستونزه وي.
که څه هم جمهور رئیس دیموکراتان ګرمو بلل، خو د خپل ګوند دننه درځنه د دې سبب شول چې هغه سخته ماتې وخوري. د جمهور غوښتونکو محافظه کار ګوندي ډلې د جمهور رئیس له مرستیال مایک پنس سره د کانګرس د ودانۍ په یوه غونډه کې وروستۍ خبرې رد کړې، او کله چې نورو جمهوري غوښتونکو په ټولنیزو رسنیو کې خپله بدګماني څرګنده کړه نو د استازو د مجلس رئیس سپینې ماڼۍ ته ولاړ چې ورته دغه بد زیری په خپله وسپاري. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی راین د هغې مهمې ژمنې د پوره کولو لپاره له یو بل سره له نږدې کار وکړ چې د ټاکنو د کمپاین په جریان کې یې د اوباما د روغتیایي پاملرنې قانون د لغو په اړه کړې وه. هغوی وویل دې موضوع د هغوی په اړیکو کې بدلون نه دی راوستی.
رئیس راین ماته ګران دی، هغه ډېر زیار وایست خو د بېلابېلو ډلو له امله هغه په خپلو کارونو کې بریالی نه شو.
خو دا د جمهور رئیس لپاره یوه شخصي ماتې وه.
هغه ویلي وو چې هغه به ثابته کړي چې وروستی معامله ګر واوسي، خو په لومړۍ معامله کې دا کار ونه کړای شوای.
دا سازو د مجلس رئیس راین هڅه وکړه چې جمهور رئیس زیات زیان ونه ویني.
جمهور رئیس ټولې هڅې وکړې، هغه د خپل وس له مخې له خلکو سره مرسته وکړه چې د دې لایحې له فرصت نه استفاده وکړي.
راین دې ته اړ دی چې د خپل ګوند حیران شوي غړي راغونډ کړي.
دا یوه ناکامي وه چې هر څوک یې درد احساسوي او پوښتنه دا ده چې څرنګه بیرته ښه شي.
خو کله چې خفا جمهوري غوښتونکي له هغې غونډې نه راووتل نو هڅه یې کوله چې د ښاغلي ټرمپ د راتلونکو اقداماتو په اړه خوشبینی څرګنده کړي.
فکر کوم کله چې موږ د هغه له اجنډا سره سم اقدامات کوو نو دې ته اړتیا ده چې هغه زیات وخت مخه باید داخل شي. زه فکر کوم چې هغه باید داسې موضوعاتو ته نور وخت ورکړي.
همدا راز هغوی ومنله چې سخت کارونه یې لا هم مخې ته دي.
لا هم زیات کارونه پاتې دي.
یو یې مخې ته د ډیموکرات ګوند دی چې د جمهور رئیس د نیوکو له امله ځواکمن شوی دی.
هغه د خپلې دغې مهمې مسالې د ماتې په اړه مونږ ګرم بولي، خو مونږ به یې په اړه د خلکو باور ترلاسه کړو.
دا د جمهور رئیس ټرمپ لومړۍ ماتې وه چې په دې سیاسي میدان کې ورسره مخامخ دی.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
پولیس د هغه 25 کلن سړي د هویت معلومولو هڅه کوي چې د چهارشنبه په ورځ د لندن په ویست منستر کې حمله کړې وه. په برېټانیا کې د هویت، مذهب او مهاجرت د موضوعګانو په باره کې بحثونه په داسې وخت کې پیل شوي دي چې له اروپایي اتحاد نه د دغه هیواد د وتلو په رایګیری کې لا پخوا ډېره حاده موضوع ده. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن نه رپورټ راکوي.
هغه هلیکپټر چې پولیس او مطبوعاتچیان په کې دي په ټیټه فاصله الوتنې کوي. د لندن په زرګونو اوسیدونکو د مارچ په 28مه شپه د ترافلګر په میدانګي کې راټول شوي وو چې د ویست منستر د پیښې د قربانیانو ویر او ماتم وکړي، مګر خپل اراده یې هم څرګنده کړه چې په ښار کې به ژوند په عادي توګه روان وي. مشرف احمد یو له سلګونو مسلمانانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و. مشرف احمد وایي
We say that these attacks, they don't have any space in Islam. Islam teaches the opposite. Islam teaches peace.
دغه حمله په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. اسلام دغه حمله په صد درس ورکوي. اسلام د سولې درس ورکوي. د اسلام معنا سولې ده. حمله کوونکی 25 کلن خالد مسعود چې درې اولادونه لري، اسلام منلی و او لندن نه بهر زیږیدلی او نوم یې ادریس روسل المیزو. د پخوا د تاوتریخوالي په ارتباط محکوم شوی و، مګر تورستي سابقه نه لري. د اسلامي دولت ډله د آنلاین له لارې ادا کوي چې پروپاګند یې دغه حمله هڅولې ده. د لندن د تروریزم ضد پولیسو تقیتي قومندان مارک رولي د مارچ په 23مه نېټه وویلې مهمو سوالونو ته لا ځواب نه دی ویل شوی. رولي وایي
What led him to be radicalized? Was it through influencers?
د تشي افراتیک آیا زمونږ ټولنې له خارج نه یا د انلاین لارې پروپاګاندا ور باندې تاثیر وکړ؟ دغه پښتنې د 2015 کال د جولای په میاشت کې په لندن کې د بمونو د چاودنو په درشل کې د عینو اندېښنو په باره کې شوې چې هغه هم برطانوي ادباو کړې وي. آیا څوک ملامت شي؟ دولت یا ټولنه؟ د ختیځ انګلیا د پوهنتون پروفیسر لی مارسډن د تیرو تورستي پیښو تر شا عوامل مطالعه کړي دي او وایي
I think it's very easy to sort of try and apportion blame, but the reality is that with lone wolf attacks or whether
the fikr kawma che da dera asana da malamati wa barkha wuchle shi magar waqiati wal khiz hamle de ya da che khalak pa nakhashibi wi da ga dawl pekhi waqi ke de shi د ویست منستر حمله په ډیر حساس وخت کې وشوله. له اروپایي اتحاد نه د برطانیا د وتلو عوامې او د مهاجرو ضد ډلې قوي کړې. د دغې حملې له کېدو نه څو ساعته وروسته د برطانیا مستقل محافظه کار ګوند مشرانو په مهاجرت ملامتي واچوله، که څه هم چې حمله کوونکي په برطانیا کې زیږېدلی دی.
Groups which are in mainstream political life, particularly on the right wing of political parties, will use this
هغه دلې چې په سیاست کې داخلي دي، په خاصه توګه د سیاسي ګوندونو محافظه کار څنګه بل دغه پیښې نه کار واخلي چې مهاجرت ضد ایجنډا پر مخ بوزي. لکه څنګه چې موږ له اروپایي اتحاد نه د وتلو په وخت کې ولیدل چې زیات بحثونه نه یوازې د مهاجرت په خاصه توګه د ختیځې اروپا د مهاجرو په باره کې کېدل چې د اروپایي اتحاد څرګنده نتیجه ده، لیکن په هیواد کې په قومي اقلیتونو باندې د حمله کولو فرصت دی. اوس حیان بابا چې د افراطیت په چارو کې د حکومت مشاور دی وایي مهمه دا ده چې په برطانوي ټولنه کې اختلاف باید لرې شي. بابا زیاتوي
is actually to engage in the conversation between a lot of the frustrated communities and have a positive dialogue
da now me da shu tolunu tarmaz de waqi basuna wushi aw dwalo tolunu ya da naraz tolunu sara de pa de bara ki khabari wushi che sanga gad hal paida kawlish tsarun ki na wai da ikhtilab lo britania na europa ta ham khur shwe de che دغه وچا د مهاجرو او د متحد کېدو د موضوعګانو سره لاس او ګریوان ده. د پولند صدر اعظم بیتا سیژوا د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د لندن د حملې او د اروپایي اتحاد د مهاجرت د پالیسۍ ترمنځ ارتباط ورکړ چې دا کوي دغه حمله د وارسا د هغې پالیسۍ ملاتړ کوي چې د مهاجرو د نه منلو په ارتباط یې غوره کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، ایتالیا په لیبیا کې د ثبات راوستلو او د مهاجرینو د بحران د پای ته رسولو لپاره د روسیې د مرستې غوښتنه کوي. روسیا د لیبیایي پوځ د جنرال خلیفه جعفر ملاتړ کوي. دغه جنرال په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا له ملاتړ نه برخمن حکومت یو سیال ګڼل کیږي. اروپایي هیوادونه د ایتالیا له دې کار سره اختلاف لري. د امریکا غږ خبریال هنری ریجوال د رپورټ تفصیل زمون همکار تاسو وړاندې کوي.
نږدې 9500 مهاجرین دس کال د پیل راهیسې لامدی ترانې نه پورې وتلی دي. اروپایي ټولنې د دې بشري څپې د سوکه کولو لپاره په روانه میاشت کې موافقه وکړه چې لیبیا ته د خپلو امنیتي ځواکونو او ساحلي ساتونکو د پیاوړي کولو لپاره 214 میلیونه ډالر ورکړي، خو ایټالیا غواړي چې په لیبیا کې د ګډوډۍ د له منځه وړلو لپاره د یو دایمي سیاسي حل لپاره یوه بله هڅه وکړي او د مسکو مرسته وغواړي.
It's better to
د دې پر ځای چې روسیا له پامه وغورځول شي او موږ ته ناڅاپه یو ورځ معلومه شي چې په سیمه کې اصلي ځواک دی، نو خبردار چې روسیا د ستراتیژیکو خبرو لپاره میز ته راوبلل شي او ورسره یو څه ارتباط ټینګ شي.
په لیبیا کې بیلابیلې ډلې حاکمې دي چې یوای په ترابلس کې د نړیوالو لخوا منل شوی حکومت دی او بلې په ختیځ ښار تبروک کې د جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ یوه سیاله ډله ده چې د روسیې لخوا یې هم ملاتړ کیږي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی خوشبیني لري چې دواړه لوري کولی شي له یو بل سره پخلا شي.
موږ د زړورو پریکړو او اقدامات په واسطه کولی شو چې له یو داسې سیاسي خنډ نه تیر شو چې په لیبیا کې سوله، سوکالي او ثبات رامنځته کړي.
ایتالیا غواړي چې روسیا د دواړو سیالو ډلو په یو ځای کولو کې مرسته وکړي او برېټانیا یې 13 اونۍ ملاتړ وکړ.
موږ ته اړتیا لرو چې د هېواد ختیځ او لویدیځ ترمنځ یو رښتینی مشارکت رامنځته کړو. مهمه پوښتنه دا ده چې هفتر د لیبیا په حکومت کې څرنګه مرغوم شي.
ځینې اروپایي هېوادونه ویره لري چې مسکو په لیبیا کې د پوځي اډې پلټه کوي. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې لخوا د هفتر ملاتړ د یوې کورنۍ جګړې سبب کېدلی شي.
Nobody really knows what Russia wants.
څوک په هیڅ روسیا له لیبیان څخه غواړي. هغوی د بهرنی سیاست په ځانګړي توګه د منځنۍ ختیځ په اړه یو فرصت غوښتونکي لار تشکیل کړي ده او هغه خلا د کوي چې متحده ایالاتو په سیمه کې پریکودلې ده.
څرنګه ریکاردو فیدیانی وای چې اروپا او روسیا د تاسترګي په لار دي چې آیا جمهور رئیس ترامپ د لیبیا په اړه د متحده ایالاتو په سیاست کې بدلون راولي. تاکر شوی دا چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انجلینو الفانو بو پر راتلونکې اونۍ کې په جرمنی کې له خپل روسی سیال سره وګوري چې لیبیا به د خبرو د ایجنډا په سر کې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. په ختیځون کې د ملي اردو قمندانۍ ویلي دي چې تېره شپه د ننګرهار ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش د ډلې 22 جنګیالي وژل شوي دي. د ملي اردو قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه بمباري د نازیانو ولسوالۍ په میلواس سیمه کې شوې ده چې د داعش ډله پکې مرکزونه لري. د پاکستان د پاوز لوی درسیز قمر جاوید باجوا وای چې د دواړو هیوادونو په پولي د غزن تار یا کټاری لګول پیل شوې دي او هغه ساحو ته بلمړتوب ورکړ شي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کوي. جنرال باجوا د غپلانند شنبه پر ورځ قبایلی سیمو ته د خپل سفر په ترڅ کې اعلان کړ. د افغانستان امریکایي په هنتون چارواکي وای چې د په هنتون لوو مشتو تړل کې د ورسانند شنبه پر ورځ بیرته د محصولونو پر مخ پرانستل شو. د نورستان ولایت کامدیش پولیسوالۍ کې د شیر یا سرخکان ناروغي خبره شوې ده او چارواکي وایي چې تر اوسه یې 15 ماشومان وژلې دي. چارواکي وایي وسلوالې ډلې یې کارکونکي دې ته نه پرېږدي چې ناروغانو ته د شیر ضد واکسین ورکړي. هندي مقامات وایي چې د پاکستان او بنگلاديش سره د هیواد سرحدونه تړي. د هند کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگ وایي دغه پریکړه به د ترګري او مهاجرت پر ضد د نوې ډلی لوی اقدام وي. خالد مسعود چې د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ په لندن کې څلور کسان ووژل او لسګونه نورې ژوبل کړل، درې ځله سعودي عربستان ته تللی و او هلته یې د انګریزي ژبې درس ورکاوه. د سوریې د ادلی په ولایت کې په یو زندان هوایي برید شوی، لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شوي. وژل شوي کسان د زندان مامورین او په خپل زندانیان و. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی، مطبوعاتو ته ویلي دي چې ځینې کسان په داس حال کې ووژل شول چې کوښښ کاوه د حملې نه وروسته د زندانه وتښتي. پولیسو په مصر کې د قهرجنو مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره اوخه بهونکې غاز وکاروه. په مظاهرو کې څلور پولیس او کلیوال جوبل شوې دي. پیښه د مصر د مهاتات په ولسوالۍ کې شوې ده. د کلی مسلمانانو پی خبري ایجنټ ولید چې د عیسوي مذهب یوې کورنۍ خپل لور چې ګمان کېږي مسلمانه شوی و په یوې کوټې کې بند کړی و او دوی د خلاصون لپاره ورغلي ول. د انجلۍ خپل خپلوانو د تورونه رد کړی دي. د مهاجرینو او پناهغښتونکو یو بیړۍ د ترکیې د کوا شاداسي خارګوټي سره نږدې په اوبو کې ډوبه شوې. د ترکیې مطبوعاتو ویلي دي چې ساحلي ګارد یوازې د 11 تنو مړی پیدا کړی دي او ډېر کسان لا هم تری تم دي. ساحلي ګارد 9 کسان ژوندي ژغورلي او 2 کسان یې نیولي دي چې ګمان کېږي قاچاقبران وي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د هغو دوه کښتۍ د مهاجرینو په حق له هیڅ معلومات تر اوسه نه دی راغلي چې د همدې میاشتې په 1 په اوبو کې ډوبې شولې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د همدې میاشتې په 1 د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې واچي دا غونډه د اپریل د میاشتې په 15 او 16 شي وا چې امریکا ویلي ول د بهرنیو چارو وزیر به په کې برخه وانه شي خستلای. د امریکا د پریکړې د ناټو د غړي هیوادونو اندښنې لا پسې زیاتې کړلې. خو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د جمعې پر ورځ وویل دا چې د غونډې مهالویش بدل شو، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به هم وکړی شي چې برخه پکې واخلي. په خپله د ناټو سازمان تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې.
محترم اوریدونکو، زموږ د دې ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې دغه خبرونه پورې چې بیا ستاسو درانه خدمت حاضرې ګو، تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارو. د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 1:00 واشنگتن و 9:30 دقیقه شب کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه دوم خبری شنبه 25 ماه مارچ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میکنه.
با عرض سلام. پاکستان میگوید که کار ایجاد دیوارهای استنادی در امتداد مرز با افغانستان را آغاز کرده و بساحات آسیب پذیری که بیشتر در معرض خطر حملات فرامرزی تندروان قرار دارد اولویت داده است. قمر جاوید باجوا لیدر سیاسی پاکستان امروز در جریان دیدار اساحات قبایلی از این پروژه پرده برداشت. این مقام پاکستانی ساحه مهمند را بیشتر مورد تهدید عنوان کرد و گفت که ایجاد دیوارهای استنادی در آن ساحه به اردوی پاکستان اولویت دارد. یک اطلاعیه رسمی از آقای باجوا نقل کرده که گفته است برای بهبود مکانیزم امنیتی سرحدی گفتگوها با مقامات افغان جریان دارد. ولسی جرگه افغانستان گفته است که قرار است فردا وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را در ارتباط به حملات اخیر در آن کشور استیضاح کند. محمد داوود کلکانی عضو ولسی جرگه و صدای آمریکا گفت که اگر پاسخهای مقامات سکتورهای امنیتی قناعت وکلا را حاصل نکنند، در مورد سلب صلاحیت آنان رای گیری صورت خواهد گرفت. و همچنان گفت که این روند با وجود تهدیدات از سوی رئیس جمهور افغانستان به پیش برده خواهد شد.
رئیس جمهور به معاون اول ولسی جرگه آقای اماین گفته بود که شما وزیرا را استیضاح نکنین، سلب صلاحیت نکنین، حتی نخواهندشان، که اگر نه، که اگر شما اینا را استیضاح کنه باز ما دیگه پارلمان منحل می سازم. حتی دشنام وارد کرده بود به وکیلا.
اما ریاست جمهوری افغانستان این ادعاهای وکلای ولسی جرگه را رد کرده است. حمله هوایی جان 22 تندرو داعش را در ننگرهار گرفت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که در اثر حمله تیاره‌های بدون سرنشین ناوقت دیروز در ولسوالی نازیان این ولایت 22 جنگجوی داعش به شمول 2 قمندان این گروه کشته شدند. آقای خوگیانی می‌افزاید که در این حمله هوایی به افراد ملکی آسیب نرسیده است. ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر ضد داعش گزارش‌های را مورد تحقیق قرار داده که گویا در اثر حمله هوایی بر یک محله در غرب شهر موصل عراق بیش از 100 غیر نظامی جان باخته است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در همین حال جنگ میان گروه داعش و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در شهر موصل امروز نیز ادامه داشت و نیروهای عراقی و سایر نظامیان ائتلاف با مقاومت سرسختانه داعش روبرو شدند. آنان برای تصویه نواحی باقیمانده شهر از وجود داعش بیشتر به حملات هوایی و توپخانه‌ای روی آوردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر حملات هوایی بر یک زندان در شمال غرب سوریه کم از کم 16 نفر کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن با نشر این خبر امروز گفت که زندانیان و کارمندان این زندان شامل کشته شدگانند. اما این گروه اضافه کرد که بر اساس گزارش‌ها برخی کشته شدگان زندانیانی بودند که پس از حملات هوایی پا به فرار نهادند، اما سوی محافظان زندان شهر ادلیب با ضرب گلوله کشته شدند. ادلیب تحت اداره شورشیان سوریه است، جایی که نیروهای روسی در حمایت از حکومت بشار الاسد حملات هوایی انجام می‌دهد. یک محکمه ضد دهشت افکنی در پاکستان امروز حکم کرد که 3 تن از وبلاگ نویسان متهم به کفرگویی برای یک هفته دیگر نیز در قید حکومت فدرال باقی بمانند تا تحقیقات بیشتر واضح سازد که آیا آنان رسما محاکمه شده و مجازات شوند یا خیر. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
آنان اوایل این هفته توقیف شده بودند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که لپ‌تاپ‌های این 3 وبلاگ نویس نیز برای آزمایش‌های عدلی ضبط شده است. قانون اهانت به مقدسات در پاکستان برای کسانی که به پیامبر اسلام اهانت کنند سزای مرگ تعیین می‌کند، اما تا حال کسی به این جرم اعدام نشده است. وزیر داخلی پاکستان اخیراً از کشورهای اسلامی خواست که به یک اجماع رسیده و در برابر مطالب اهانت‌بار به مقدسات در رسانه‌های اجتماعی موضع‌گیری مشترک داشته باشند.
جان مکین سناتور آمریکایی میگوید که در مورد برخورد چین با کشورهای منطقه نگران است، اما چین میتواند پاسخ خوب برای کره شمالی باشد. و امروز در بروکسل گفت که نصب سیستم دفاع راکتی در کره جنوبی و بهبود روابط با ژاپن، کره و سایر کشورهای منطقه لازمی است.
من همچنان معتقدم که تلاش های کوریای شمالی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و استفاده از آن در میزایل هایی که می تواند به ایالات متحده برسد ممکن بحران فوری باشد که با آن مواجه هستیم.
و افزود که چین می تواند از نفوذش در کوریای شمالی استفاده کند، اما عدم تحرک چین در این خصوص را مایوس کننده خواهد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی چین، در اثر فرو ریختن یک معدن طلا در ولایت هنان آن کشور حداقل 8 تن هلاک و یک نفر دیگر ناپدید شده است. عملیه نجات 8 جسد را بیرون کشیده و سرنوشت یک تن هنوز هم معلوم نیست. تلویزیون دولتی چین خبر می‌دهد که به دلیل تراکم شدید گاز کربن دای اکساید و رؤیت ضعیف در ساحه، عملیات گروه نجات با دشواری به پیش می‌رود. و رهبران 27 کشور اتحادیه اروپایی به استثنای بریتانیا امروز برای اشتراک در محفل تجلیل از 60مین سال روز تأسیس این اتحادیه به شهر روم پایتخت ایتالیا مواصلت کردند. پیمان تأسیس اتحادیه اروپایی 60 سال قبل از امروز در سال 1957 در شهر روم امضا شد. از این سال روز در حال تجلیل می‌گردد که اتحادیه اروپایی با معضلات مواجه است، از نابسامانی‌های طولانی مدت اقتصادی گرفته تا بحران ورود مهاجران به اروپا و تصمیم‌گیری بریتانیا مبنی بر ترک این اتحادیه. و این آزمون‌ها آینده اتحادیه اروپایی را نگران کننده ساخته است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دروازه های پوانتون امریکایی افغانستان پس از 7 ماه امروز 25 ماه مارچ دوباره بر روی محصلان گشوده شد. مسئولان پوانتون گفتند که در این مدت برای قویتر ساختن سیستم های امنیتی پوانتون تلاش کردند. اونا همچنان گفتند که پس از حمله به پوانتون نگران برنگشتن استادان خارجی و محصلان به پوانتون امریکایی بودند، اما خلاف انتظار محصلان و استادان خارجی دوباره برگشتند. در این رابطه سمسم سیرت گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
در 24 اگست سال گذشته میلادی مهاجمان نخست دروازه ورودی پوانتون آمریکایی افغانستان را منفجر ساختند و سپس دو مهاجم داخل ساختمان پوانتون شد و پس از آن حدود 10 ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان جریان داشت که در نتیجه این حمله 13 تن به شمول 7 محصل، 3 پلیس، 2 محافظ این پوانتون و 1 محافظ مکتب نابینایان کشته شدند. از این واقعه 7 ماه می گذرد و در این مدت دروازه پوانتون آمریکایی افغانستان برای محصلان مسدود بود. زبیده اکبر، مسئول بخش رسانه‌ها در پوانتون آمریکایی افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت در جریان 7 ماه گذشته صف‌های حضوری برگزار نمی‌شد، اما محصلان می‌توانستند درس‌هایشان را آنلاین تعقیب کنند.
دانشگاه آمریکایی افغانستان بعد از حمله 24 آگوست سال 2016 برای خود برای شاگردان بسته کرد. ما به صورت حضوری سنت نداشتیم و تمام این وقت سرفرازی کردیم که بتونیم سیستم‌های امنیتی خود قوی‌تر بسازیم تا شاگردان ما به فضای امن‌تر برگردند.
به گفته خانم اکبر، از امروز شنبه تا 2 روز آینده برای محصلان فرصت داده می‌شود تا با اساتید و فضای پوانتون آشنا شوند و صنف‌هایشان را انتخاب کنند و به تاریخ 28 مارچ رسما تدریس در پوانتون آغاز خواهد شد. این پوانتون 1700 محصل دارد که 600 تن آنان محصلان دوره لیسانس و ماستری‌اند. همچنان به گفته خانم اکبر، 80 محصل برای سال پیشرو جدیداً برای دوره های لیسانس و ماستری جذب شده است. خانم اکبر در صحبت با صدای آمریکا گفت پس از حمله بر پوانتون آمریکایی افغانستان نگران برنگشتن استادان خارجی و محصلان به پوانتون بودند، اما او افزود که برخلاف انتظارشان اکثر محصلان و استادان خارجی دوباره برگشتند. او همچنان از گروه‌های دهشت افغان خواست تا مکان‌های تعلیمی و تحصیلی را هدف قرار ندهند.
هدف یک آینده مدرن، یک آینده پیشرفته برای افغانستان است و نسل آینده افغانستان را می‌خواهیم برای آینده افغانستان تربیت کنیم و کسایی که به دانشگاه آمریکایی عمل کردن دقیقاً مخالف دیدن یک افغانستان بهتر هستند. ما خواستیم از اونایی از که مکانهای تعلیمی را مکانهای تحصیلی را مورد حمله قرار ندن.
در همین حال محصلان پوهنتون آمریکایی افغانستان باور دارند که این پوهنتون تنها مکان تحصیلی جهانی و معیاری است که جوانان افغان می توانند در داخل کشورشان از آن استفاده کنند. شفیق اخپلواک یکی از محصلان پوهنتون آمریکایی افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت این پوهنتون زمینه‌های بهتری را نسبت به پوهنتون‌های داخلی افغانستان برای رشد محصلان مساعد می‌سازد. خانم خپلواک در مورد حمله تروریستی بر پوهنتون آمریکایی افغانستان گفت
که کولی شوی چه خلق منی که نوست بمگن
اگر می توانستند ما را محدود کنند ما امروز نمی آمدیم، در خانه می ماندیم. فکر می کنم که فکر بسیار افغانها روشن شده است که تنها راه حل این است که به پیش بروند، بیاموزند، شعور پیدا کنند، در وطن خود باقی بمانند و به وطن خود توجه کنند. پس نه از این گونه حملات، نه از جنگ و نه از چیز دیگر می ترسیم، بلکه آنان که می جنگند باید از قلم ما بهراسند. پوهنتون آمریکایی افغانستان در سال 2005 میلادی تأسیس شد و بر علاوه کابل در برخی از شهرهای دیگر افغانستان نیز شعبات دارد. از زمان فعالیت پوهنتون آمریکایی افغانستان تا اکنون چندین بار استادان خارجی معذب در این پوهنتون از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان اختطاف شده و دوباره رها شده اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
چنانچه در خبرها هم شنیدین، شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست علنی امروز از پیام هشدارگونه رئیس جمهور که گویا اگر مسئولان امنیتی استعفا شوند پارلمان هم منحل خواهد ساخت سخت برآشفته شدند. اما ارک با ارسال پیام بر رسانه گفته که رئیس جمهور با هیچ فرد و مقام راجع به لغو پارلمان سخن نگفته است. در این رابطه گزارش داریم که عبدالحی ورشان خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل فرستاده.
در نشست عمومی امروز شماری از وکلا از پیام هشدارگونه رئیس جمهور که گویا اگر ولسی جرگه مسئولان امنیتی را استعفا بکند در جواب به انحلال پارلمان دست خواهد زد سخت ناراحت شده، از اعضای مجلس خواستند که حیثیت پارلمان را فراموش نکنند. لطیف پیدرام وکیل بدخشان و میرویس یاسینی نماینده مردم ننگرهار در مورد چنین گفتند:
جناب رئیس جمهوری آشفته بودن و خیلی خشمگین که چرا شما وزرا را استیضاح میخواین بکنین و اگر چنین کاری باشد ما مجلس نمایندگان را تعطیل میکنیم. این مجلس نمایندگان است که باید ایشان را تعطیل کند. آقای غنی را به خاطر مجموعه انتخابات غیر قانونی که تا یک سال بعد هم نتیجهش معلوم نبود.
آقای یاسینی حمله بر شفاخانه 420 تا سقوط ولسوالی سنگین و تسلیمی پوسته ها در ولایت اروزگان را برای استعفا وزرای سکتور امنیتی قابل توجیه خواند و گفت که رئیس جمهور با کدام قانون یک نهاد قانونگذار را که پایه سوم دولت می باشد منحل می سازد. قانون اساسی را تهدید می کند، قانون اساسی را به چالش می کشد و با قانون اساسی اعتنا ندارد، باید ازش پرسیده شود. محمد عارف رحمانی وکیل غزنی گفت که در این روزها فرهنگ معامله و فرهنگ فروش مهمات و اسلحه در سطوح مختلف نیروهای امنیتی عام شده است. باید مجلس از اقدامات نظارتی و قانونی خود استفاده نموده برخورد جدی بکند.
تا مجلس نمایندگان اقدامات نظارتی و قانونی خود را نکنه و برخورد جدی نکنه.
خانم ناهید فرید وکیل هرات که بیشتر در مورد اعاده حیثیت خانه ملت و وکلا صحبت میکرد گفت
یک کار بکنین، رنگ کارت خوده، رنگ رأی خوده بر مردم نشان بدین. آیا حالا که رأی مردم سرخ است، رأی شما سرخ است یا نه؟ او زمان هست که عزت آبروی ما به جا میشه.
همایون نایب اول ولسی جرگه ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، وضعیت امنیتی کابل و ولایت را نامطلوب خواند و گفت که یگانه راه برای بیرون شدن از این وضعیت استعفای وزرا میباشد.
استعفا
مثلا حق دی ولسی جرګه ده 40% اعضا او امزاګان را ټول کړی دي دلایل مواجه دي.
استیزا حق مسلمی ولسی جرګه است مطابق ماده 92 قانون اساسی و ماده 102 اصول وظایف داخلی و 20% امضای اعضای مجلس هم جمع شدند دلایل نیز موجه می باشد و در کمیته رؤسا نیز تصویب شده است و روز استیزا هم معین شده است و چاره جز این وجود ندارد که وزرا به پارلمان آمده به سوالات وکلا پاسخ بگویند. ارگ ریاست جمهوری بعد از بحث طولانی در مجلس با فرستادن پیام صوتی و ویدیویی به رسانه ها هشدار رئیس جمهور به پارلمان را رد کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
ولسمشر له هیڅ فرد او مقام سره د پارلمان د لغو کېدلو په اړه باندې بحث او مجلس نه دی کړی.
رئیس جمهور با هیچ فرد و مقام در مورد لغو پارلمان سخن نگفته، بلکه همکاری میان خوی ثلاثه را در چوکاټ قانون اساسی و منافع ملی برای عبور از مشکلات موجود در مملکت راه و شیوه مطلوب میداند. کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی به این باورند که اگر این چنین پیام از سوی رئیس جمهور به پارلمان فرستاده شده باشد، خلاف قانون و اصول حکومتداری در یک کشور دارای نظام دموکراسی است. پوهان ودیر صافی، سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در مورد چنین گفت:
این خب کاملا حق قوه مقننه است، خصوصا ولسی جرگه، که اگر این قسم یک پیام از طرف رئیس جمهور به اونا رسیده باشه که اگر این کار میکنین ما مثلا دروازه پارلمان رو براتون بسته میکنیم یا منحل میکنیم، اصلا این قسم تهدید خلاف قانون است برای یک رئیس جمهور کشوری که خود کشور دموکراتیک میدانه و در انتخابات میره.
پوهان صافی به ادامه گفت که نظارت حق مسلم پارلمان است. اگر وزرای سکتور امنیتی امنیت را تامین میکردن وضعیت از امروز قدری بهتر میبود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز برای دومین بار به ولایت بلخ سفر کرد و با بسته در آوردن زن زنگ مکتب سال تعلیمی را آغاز کرد. در اونجا رئیس جمهور در جریان سخنرانی خود گفت که اگر دشمنان افغانستان فکر میکنند که راه‌های پیشرفت برای افغانستان بسته کردن، بدانند که راه‌های متعدد دیگر وصل شدن با جهان دارند. گزارش از سفر رئیس جمهور افغانستان به بلخ میرویس بیژن پیشکش میکنم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای دومین بار به ولایت شمالی بلخ سفر کرد. هدف سفر آقای غنی آغاز سال تعلیمی 96 و گشایش یک مایشگاه و مسجد روضه حضرت علی در مزار شریف بود. رئیس جمهور در سخنانش در مزار شریف با اشاره به تعریف دوست و دشمن تاکید کرد که بلخ را چهارراه ترانزیت در آسیا مبدل خواهد ساخت و افغانستان راه‌های متعدد برای وصل شدن با جهان دارد.
و ما برتان اطمینان میدم که بلخ باستان دوباره به چهار رای مرزگاه مرکزی و آسیا بدن.
محمد اشرف غنی در سفر به بلخ زنگ مکتب برای سال تعلیمی 96 را در حال بسط درآورد که به گفته خودش هنوز هم دانش آموزان به 6.9 میلیون کتاب درسی در سرتاسر افغانستان نیاز دارند و حکومت تلاش برای رفع این مشکل را دارد. از سوی هم عطا محمد نور والی بلخ در صحبت‌هایش با اشاره به افزایش نگرانی‌های امنیتی در بهار پیشرو گفت که جنگ در افغانستان به ویژه در شمال جنگ طالبان و داعش نیست، اهداف فرامنطقه‌ای در این کشور دنبال می‌شود که هر روز مردم قربانی آن می‌شوند.
جنگ چهار طالب و چهار طالبان داعش که ساخته شده نیست. این جنگ هدف کلان را مختصر می‌کنم که متعلقان خودشان می‌دانند این جنگ جنگ‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. ولی قربانی نمردوی ما ما در اینجا باید برنامه و پولیسی دیسال زیرکانه حرکت بکنیم تا جلوی تمام این مشارات را بگیریم.
آغاز سال تعلیمی از سوی محمد اشرف غنی در حال صورت میگیرد که به اساس گفته های مقامات حکومت افغانستان نظام معارف در این کشور نیاز به تغییر دارد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که وظیفه‌اش به حالت تعلیق در آمده میگه که لوی سارانوالی باید کم از کم گزارش هیئت موظفه در خصوص بررسی دوسیه او با رسانه‌ها شریک بسازه. آقای وحیدی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گزارش حدود یک ماه قبل به دسترس لوی سارانوالی قرار گرفته، اما هنوز هم سرنوشت دوسیه از او مشخص نیست. ای در حال است که لوی سارانوالی افغانستان میگه که تحقیقات به اساس یافته‌های هیئت جریان داره و به زودی نتایجش با مردم در میان گذاشته خواهد شد. آرزو قیاسی در مورد گزارش میده.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که وظیفه‌اش به حالت تعلیق در آمده است میگوید که بررسی های هیئت موظف در مورد دوسیه‌اش به ابهامات اشاره کرده و هیچ کسی را به اتهام فساد در این وزارت مشخص نکرده است. عبدالرزاق وحیدی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی گزارش یافته های این هیئت را به گونه غیر رسمی مطالعه کرده است. اکنون آقای وحیدی از لوی سارانوالی میخواهد تا گزارش این هیئت را که به گفته وی حدود یک ماه قبل به لوی سارانوالی رسیده با رسانه ها شریک سازد.
حداقل خواست نیست که مرحله اول همی گزارشه که مطابق با قانون اجرای جزایی اهل خبره باید یک گزارش می دادن، چون موضوع تکنیکی است لوی سارانوال مجبور است که به اهل خبره مراجعه کنند. این گزارش به دسترس رسانه ها قرار بگیره. مرحله اساس کار تحقیقات لوی سارانوالی باید بر اساس همین گزارش باشه. گزارش اول باید به دسترس ما رسما و به دسترس رسانه ها هم قرار بگیره.
وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان و یکی از وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولیسی جرگه نزدیک به دو ماه قبل از سوی رئیس جمهور به اتهام فساد اداری به حالت تعلیق درآمد. پس از آن هیئتی از سوی رئیس جمهوری به هدف بررسی این اتهامات موظف شد و این هیئت تحقیقاتش را در زمینه نیز نهایی کرده است. در این حال لوی سارانوالی افغانستان میگوید که یافته های هیئت موظف برای تحقیق در مورد اتهامات وارد شده بر وزیر مخابرات به آنان مواصلت کرده و تحقیقات به اساس آن ادامه دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی:
هیئت تحقیق ما روی یک پلان تحقیقاتی منظم با در نظر داشتن بررسی های یا امو ابراز نظر تخنیکی امو هیئت موضوع رو با پیش میبرن. انشاءالله ای که هیئت تحقیق پیرامون موضوع به یک نتیجه رسید، گزارشات مفصل از این موضوع مطابق به احکام قانون با شما شریک خواهیم ساخت.
سخنگوی لوی سارانوالی میگوید که برای بررسی این دوسیه به دقت و زمان بیشتر نیاز است، اما کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی میگوید که اگر لوی سارانوالی نتوانسته است دوسیه وزیر مخابرات را در مدت 15 روز تکمیل کند، باید علت آن را نیز مشخص سازد.
اینا باید به مردم توضیح بدهد که مثلا وقتی که در 15 روز سارانوال موافق نشده که دوسیه را تحقیقاتش تکمیل کند، چرا و با کدام دلیل و چه تو فرصت دیگه ضرورت است. مردم باید شفاف باید باشه این موضوعات، و اگه شفاف نیست خودش فساد است.
آقای رنجبر افزود که مردم عملا شاهد بودند که در اکثر دوسیه های فساد برخی مقامات بلندپایه به جای قانون ملاحظات در نظر گرفته شده است. به گفته وی اگر این روند ادامه یابد و نتایج دوسیه های مقامات متهم به فساد در زمان معین آن با مردم در میان گذاشته نشود، حکومت اعتبارش را در امر مبارزه با فساد نزد مردم از دست خواهد داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است ده ها هزار تن از باکسران توران در 13 کشور افریقای مرکزی و غربی بیش از 116 میلیون کودک زیر سن 5 سال در برابر فلج یا پولیو واکسین کنند. از مومن واحدی در امارت میشنویم.
ادارات مربوط به سازمان ملل متحد میگویند بیش از 190 هزار رضاکار که پای پیاده و یا هم توسط بایسکل سفر خواهند کرد در تمامی شهرها، شهرک‌ها و قریجات 13 کشور قاره آفریقا پشت در خانه‌های مردم رفته و اطفالشان را برای معافیت از مرض فلج اطفال واکسین خواهد کرد. این کمپاین که یکی از بزرگترین کمپاین‌های هماهنگ واکسین در آفریقا میباشد از 25 تا 28 ماه مارچ ادامه خواهد یافت. میچل زعفران رئیس برنامه محو فلج اطفال سازمان صحی جهان میگوید اطفال باید در مدت کوتاهی واکسین شوند تا سطح معافیت کتلوی در برابر فلج اطفال در سراسر این قاره ارتقا یابد. این کمپاین معافیت به خاطر تقویت سریع سطح معافیت نیاز به هماهنگی هرچه بیشتر دارد. اگر تمامی کودکان در عین وقت یا کم دیرتر در وقت بسیار کم واکسین شوند، ویروس فلج اطفال دیگر جای برای پنهان شدن نمییابد. در ماه آگوست سال 2016 میلادی 4 طفل در ایالت بورنو در شمال شرق نایجیریا توسط پولیو فلج شدند. این ایالت از چندین سال بدین سو شاهد حملات پیهم گروه بوکو هارام بوده است. در مدت بیشتر از 2 سال این اولین مورد کشف مرض فلج اطفال در آفریقا بود. حکومت‌های کشورهای حوزه رودخانه چاد بعد از آن حالت اضطراری صحی را اعلان کردند و کمپاین واکسیناسیون آغاز شد. آقای زفران میگوید از تاریخ 21 آگوست سال گذشته بدین سو کدام واقعه جدید پولیو ثبت نشده است، ولی او به صدای آمریکا گفت این نگرانی تا هنوز وجود دارد که به خاطر بحران بشری و بی‌ثباتی سیاسی موجود در منطقه ممکن ویروس فلج اطفال ریشه‌کن نشده باشد. او افزود کارمندان صحی در شرایط بسیار خطرناک و سختی کار می‌کنند. ممکن واکسیناتوران و کارمندان صحی به صورت غیر مستقیم مورد حملات انتحاری و حملات دیگری قرار گیرند. آنان ممکن هدف مستقیم حملات شورشیان نباشند، ولی امکان دارد به صورت غیر مستقیم به علت نزدیک بودن به اهدافی که شورشیان حمله می کنند آسیب ببینند. کشورهای آفریقایی در صورت که تا 3 سال آینده کدام واقعه دیگر فلج اطفال رخ ندهد آری از پولیو اعلان خواهد شد و کمپاین جهانی محو مرض فلج اطفال را به هدف خود که هما ناریشکن کردن این مرض در سراسر جهان است بسیار نزدیک خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ولیم توجه کنید با آخرین گزارش ای برنامه. خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا ضیاءالرحمن حسرت تأثیر مسدود شدن مرز ترخمه در اقتصاد زون شرق به بررسی گرفته و گزارش تهیه کرده که با هم شنویم.
مدت 1 ماه که مرز ترخم برای رفت آمد مسافرین و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان مسدود بود، قیمت‌های واردات خارجی در شهرهای شرق افغانستان به مراتب بلند رفته بود و حتی میوه تازه واردات پاکستانی در این شهرها دریافت نمی‌شد. ولی با باز شدن دوباره مرز ترخم در قیمت‌های اجناس کاهش به عمل آمده و تجار می‌گویند در صدد بیشتر کاهش نمودن قیمت‌ها می‌باشند. دکتر شمس‌الحق مجاهد رئیس اجرایی اتاق‌های تجارت زون شرق میگوید مسدودی دروازه ترخم به تجار در عرصه پاسپورت و ویزا مشکلاتی را خلق نموده و در عرصه ترانزیت مشکلی ندارند. او گفت تلاش می‌ورزند تا واردات خارجی را با جای ترخم از طریق ایران وارد کنند. طبعاً ما رای بدیل را جستجو می‌کنیم، رای ایران را انتخاب می‌کنیم. همین یک رای بدیل برای ما وجود دارد. تولیدات داخلی ما به اندازه‌ای نیست که جاگزین واردات خارجی باشد. قیمت‌ها خیلی پایین آمده. با شدن بندر ترخم تاثیر بالای بازار کرده است. اما دکتر مخلص احمد یکی از تجار و فعال حقوق تجاری میگوید که تا هنوز مواد ترانزیتی از بندر کراچی به سوی افغانستان انتقال نشده است و حکومت پاکستان برای تجار پاکستانی مشکلات را ایجاد کرده تا مال به وقت به افغانستان انتقال نیابد. او در مورد علاوه میکند
تر اوسه پورې الحمدلله د اکثر توکو موجودیت په ګودامونو کې
تا هنوز الحمدلله موجودیت اکثر مواد با تجار در ذخایر بود. اینجا ذخایری که بود آن هم در حالت تمام شدن است. مواد تجارتی هنوز از بندر کراچی حرکت داده نشده و اموالی که تازه به جلال‌آباد آمده در بندر ترخم مدت 1 ماه قبل توقف داده شده بود. ما برای جلوگیری از بلند رفتن قیمت‌های اجناس و کمبود مواد برای بدیل فکر کردیم و بعد از این مسدودی ترخم برای تجارت ما تاثیرگذار نخواهد بود. فروشندگان و مشتریان نیز از پایین آمدن قیمت‌ها و افزایش مواد خوراکی و تعمیراتی در بازارهای شرق افغانستان ابراز خوشی می‌کنند.
نام امیرویس از باشنده شهر جلال آباد هستیم. از روزی که دروازه ترخم بسته شده در شهر جلال آباد کدام فرق ما ندیدیم که یک چیزی پیدا نشده باشه یا قیمت شده باشه. نرخ‌ها در جای خود است، هیچ مشکلی نیست. و اگر یکان چیزایی که قیمت شده است او امی تجارای ما قیمت کردینش کدام دیگه مشکل نیست، ما راضی هستیم از بستن ایرا.
بیشتر مواد خوراکی و تعمیراتی از بندر کراچی به افغانستان از طریق رای تورخم وارد میگردد. اکثر اوقات با موضوع شدن بندر تورخم قیمت های این اجناس بلند رفته و مردم در بازار با قلت مواد رو برو شدند.
ای بود داشته های برنامه خبری که نمیجا به پایان رسید. شب